د مارچ یو وشتمه چې ډېر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس کولو ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. رابندرانات ټاګور د نوبل د جایزې ګټونکی هندی شاعر وایي، شعر د زړه درد دی چې د ښکلا په ژبه بیانېږي. د ښکلا ژبه ډېره ښکاره نه وي. د همدې لپاره سټیفان مالارمه فرانسوي شاعر وایي، شعر باید اشاره وکړي، ښکاره خبره ونه کړي او شعر باید د تصویر نړۍ ته لار هواره کړي. همدا شعری ژبه کله د شاتو په څیر خوږه سي، کله د درملو په رنګ ترخه شي چې ناروغ ورسره هوسا شي. مثلا که ژمی وي، ونې وي، څوک نه وي او ته یوازې د لغړو ونو له ژغ سره ژغېږې، د باد شپیلکي ته غوږ دي، د واورو له نڅا سره سترګې غړوې او داسې احساس کوي چې آغاز انجام ته رسېدلی دی. دغه تصویرونه کله یوه پلوه خواږه دي چې له طبیعت سره غاړه غړوي، بل پلو ترخه دي چې د پای شېبې راغلي دي. همدغه شېبه امریکایي شاعر رابرټ فراست په واورین ماښام کې له ځنګله سره شعر کې راسره شریکوي. د دې شعر ژباړه دا څنګهل د چا دی فکر کوم په هیشم کلی کې کور دی ما نویني چې دلته درې دلایم ګورم څنګه لته واو رتري سچيږي سما وړوکي آسبه نه آشنا فکر کوي چې ولاړیم داسې ځای کور د کلی نشته یو لور ته څنګهل دی بلې خواته یخ وهلې ډنډ دی د ټول کال تیاره ما شام دی آس می سر څنډي ګړنجونه د قیزې را ګړنجوي لکه دای چې ما پښتي تیر وطن در نشوي یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره په مخه ده تور دی دا ځنګل شور دی زړه دی ورته کیږي خوشمنه می ده کړي چه عمل به پری کوم در خوب مخ کی به وجدی لاری و هم در خوب مخ کی به وجدی لاری و هم دلته په شیر کې د ځنګل سیشتن له ځنګل سره ارتباط لري. واور حسک او مزکه سره وصلوي. آس له قیزی سره تړلی دی. شاعر له معشوقې سره چې غالبا په کلی کې ده خو دا ټولې اړیکې تر خوب مخکې باید راوسپړل شي. څرنګه فراست مو فکر ته اړ باسي. په واورو کې پټ ځنګل د یوې غلي او زړه راښکونکې صحنې سمبول دی چې راوی مو ورته راکاږي او انسان هڅوي چې د ژوند له غوښتنو لاس په سر شي. داس عمل او عکس العمل د شعر د تفسیر لپاره مهم دی. آس ګړنجونه ګړنجوي چې ښایي د مسؤلیت احساس وي یا د بهرنۍ نړۍ سمبول وي. د شعر په آخره کې تکرار تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم یو ډول ژمنه ده چې د شعر کرکټر ته د هغه مسؤلیتونه ور په زړه کوي. په دې شعر کې د فراست د ډېرو نورو شعرونو په څیر یوه ډرامه ده. ښه ډرامه چې لیکوالې د خپلو کرکټرونو ښه او بد نه وایي راښکاره کوي. په اورین ماښام کې له ځنګل سره شعر کې د ژوند په اړه د فراست مشهور خبره ځای شوې ده. دی وایي، څه چې مو د ژوند په باب زده کړي دي په دوو لفظونو کې خلاصه کولای شم: ژوند درومي. فراست په 1903 کال کې ومړ. دی وایي چې شعر نه ژباړل کیږي. که د ځینو نورو شاعرانو په برخه کې دا خبره سمه نه وي، د فراست په شعرونو صدق کوي، ځکه چې د ده د شعر د ښکلا پټ پیټی ژباړه نشي لیږدولی. د ژباړې په اړه مې د امریکا د متحده ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو د ډاکټر جنید شریف نظر پوښتلی چې شعر ژباړل کېدای شي کنه.
هم کېدای شي هم نشي کېدای، دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي. په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده.
فکر کوم تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، د مضمون او تصویر قوت ده. د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکل نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخت ده؟
زه فکر کوم چې د شعر په جوړښت کې غږ، آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري، نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ، نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانوسته. خو صحیح ده، اوس چې فکر کوم هلته هم دا خبره صدق کوي. ځینې ترجمانان د یو کلتور دپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي، هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی.
د شعر په ترجمه کې لکه څرنګه چې ناخدان وایي د په هره ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي، په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم، خپل وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي. خو یو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور، یو نوه آگاهی د وزن باید پکې اوسي. نو هغه
دا هم مهم شی دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې دا په دې په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي دغه نه باسم. لکه اوس دغه د جمال الدین رومی د بلخی شعرونه چې ترجمه شوي دي دلته، یو ډېر ښه ترجمانې ښه ژباړونکی دغه دی، دلته زموږ سره نږدې جورجیا کې دی، هغه بیخي وزنم پریښی دی، دغه هم پریښی دی، فقط تصویرونه یې ساتلي دي او روحیه یې ساتلې ده. هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلي دي، او ځینې تصویرونه یې ساتلي دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا. خو وزن او کلمات هغه ډېر بدل شوي دي، بیخي بل شی ته جوړ شوی دی.
تاسو کلمات یاد کړل، کلمات هم خصوصا د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتوالی شته، فرزند د فارسی، پښتو، اردو، عربي چې رسم الخط سره یو دی او د وی جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا لکه له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلمات سره څه کوي؟
او خو نه غنو، زه فکر کوم چې ځان باید دغه د نوای شاعر چې دی، د ترجمه شاعر، ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتو نه روحیت واخی. څه خبرم چې دا تب ور را سره ومني کنه، او ما خپل د بيدل او د مولانا زین شیرونه چې په انګلیسي اړولې دي، هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. پنځه پګو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی، غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ځکه
نو اوبه شي. یعنی ځینې بیتونه مې ایسته کړي دي، ترې ایستلیم دي.
او ډېر بیتونه مې ایستل دي او نور بیتونه مې د بل ځای هیڅ بیت دغه هماغه د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي، بندونه مې جوړ کړي دي، د بیتونو په ځای.
او بخښي دلته په غزل کې ممکنه ده ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي، له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زه باید زما دغه یې دنده دا وي چې زه ترجمه کړم، نو هغه زه اول ګورم چې دا زه دا کار کولی شم که نه. نو که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي، یو دا غزل نه وي، ماسه یو نوی شعر وي.
البته په غزل کې زما مطلب دا ځینې مسلسلې غزل شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی، نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وژباړي؟
په غزل کې مونږ د شاعر د قافیې دغه دی تابع دی، قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي، نو هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته، نو هغه څو بیته تی اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي، نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه یې دغه دي، حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته، نو هغه به سړی ولې ترجمه کړي؟
او دا 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 خبره ده. اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاست کنه چې غورځېدل یا د یوې برخې کمیدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
وخت؟ خو نه، هغه خو د یو مضمون نیمایي واخلي او بله برخه یې پرېږدي، هغه مستمه نه ده.
استاد جنید، فکر نه کوي چې په دې حساب لکه څرنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو، د ربایي ترجمه ممکن آسانه وي؟ څرنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د ربایاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څرنګه؟
په انګلیسي کې خود هغه مشهوره ترجمه چې ده هغه خود فیتزجرالد ده چې ما لسته ده، یعنی ختیام چې ډېر ښه اثر دی، خو سره له دې روحیه بدله، روحیه یې شته، روحیه شته خو یو څه پکې ورک شوی دی. څه خبره چې هغه د عربي ترجمه به یې څنګه وي، خو په دې انګلیسي ترجمه کې د مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته، د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی، یو اپیقور د وخره شراب وڅکه او غم مخره، دا خوشته پش خیام کی خود خیام هغه ایتیزم ماتریالیزم بیا ورک شوی دی، ورک خونه دی، خو په ترجمه کې ضعیفه شوی ده.
له استاد جنید شریف څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
امریکایي شاعر ټي اس الیوت وای شیر هغه څه وایي چې یوازې احساسېدای شي، تشریح کېدای نه شي. د شیر نړیواله ورځ د جمعې په ورځ ده، او دا ورځ یوازې د شیر لپاره نه ده، د شاعر لپاره هم ده. د شاعر په اړه عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپر ادونیستا شیر تر سیاست مهم ښکاري. دی وایي که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کېږي، په تاریخي پیشه بدلیږي، خو شیر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼاوې ځلی شي. د پویو مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځېدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی، یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شیر برخه ګرځي. مثلا موږ افغانان وایو د خوشحال بابا په زمانه کې یا د رحمان بابا په وخت کې به داسې کېدل. د هغو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی یوه برخه کېږي، ادونیس درې شرط شته: چې خپله ژبه ولري، یعنی خپل شخ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی، دوم دا وایي چې د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم، شعر نوی لارې ولري، نوی کړکۍ پرانیسي چې لوستونکي ته سوالونه پیدا کړي او فکرونه ورسره وغوړي شي. د شاعر حمیم جلالزی یو غزل لرو، خو مخکې تر دې چې دا غزل له دوی څخه واورو، دا به ترې واورو چې د دوی په شاعري کې څه بدلون راغلی دی.
په شعر کې خو طبیعي خبره ده، تغیر راځي د وخت په تېرېدو سره، پکې تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین یې تغیر کوي، نو په هر لحاظ باندې هم د معنا په لحاظ پکې تغیر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغیر پکې راځي. ما خپل شعر زه خپل تغیر باندې پوهیږم، او لوی تغیر پکې دا ده چې لومړی وختونو کې مې عمومي مسایلو باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربې چې مثلا ډېرې عامې دي هغوی باندې به مې تمرکز و. خو وروسته وروسته ښایي شرایط تو به هم تغیر کړی، او ایما ځانی تجربه به هم تغیر کړی، او یا به مې دا وس موندلی وي چې خپلې دا تجربې شیر کړم. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالته راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی، او همدا اوس چې زه یې لیکم کوشش مې دا وي، بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کېدلو باندې ارزي، او یا د شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کېږي او شعر کېدل یې ممکن وي، هغه راواخلم شعر یې کړم. او یعنی په ټولو کې له هغه پخوانی عمومي حالات څخه اوس ټول له چاپېریال یې نور تجربې هر څه خاصه وي دي، او زه فکر کوم همدغه تغیر ده، او ما خپل همدغه تغیر مثبت کاریږي، نو دغه تغیر راغلی دی پکې.
له حمیم جلالزی څخه مننه. اوسم یو بله مننه چې خپل یو غزل په خپل شخ لاسه جرړو یادې به مجلې سره شریکوي.
چې د خپل زړه له درزیدو سره حساب دکړم، په د ساعت د عقربې په استراب دکړم، که ته را نشه نو مانا چې ځان ور وغورځوم، چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب دکړم. عشق موده وشوه چې پاڼه مې څوک نه اړوي، عشق موده وشوه چې پاڼه مې څوک نه اړوي، د بې سواد سړي کور کې پروت کتاب دکړم. زدا منم چې ریاضی کې استعداد نه لرم، ته چرته سوال د امتحان یې چې جواب دې کړم. چشوی مسکی راته دې ټولې دروازې بند کړې، د زندانې غوندې احساس کوم خراب دې کړم. ته مې همیمه زندگی کې بے دلیل اوسه، لار خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب دې کړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. زمزمه غزل هغه شاعر ده چې د طب د وروستي کال محصله وه، او په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له بندېدو سره یې تعلیم په نیمه کې پاتې دی. خو دا وایي چې د زړه غم په شعر سپکوم. اکرام الله اکرام راپور لري. راپور د زمزمه غزل په څرګندونو پیلی شي چې د شعر په ژبه څه وایي.
زما هدف دا ده چې د هغوی احساسات، د هغوی چپ شوی غږ په ټولنه کې خپور کړم، تر نورو یې ورسوم.
شاعره او لیکواله زمزمه غزل ده، هغه چې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان نجونو پر زده کړو د محدودیت لپاره ګڼ شعرونه او مقالې لیکلي. زمزمه وایي په دې ډول غواړي د خپلو افغان نجونو غږ اوچت او پیاوړی وساتي.
په شعر کې د نجونو د زده کړو حق غوښتل په ټولنه باندې اغیز کولی شي، تاثیر درلودلی شي. موږ کولی شو سپت خلکو هغه احساسات راوپارو، هغوی ویښ وساتو، د خپلو خویندو غږ اوچت وساتو.
زمزمه غزل چې لا هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې ژوند کوي، خپل هم د دې محدودیتونو یوه قرباني ده. هغه چې د طب پوهنځي د وروستي کال محصله وایي، هیله یې درلوده چې یوه ورځ په سپینه چپنه کې د خپل رنځور وطن او خلکو ټپونه مرهم او پټۍ کړي، خو په خبره یې اوس خپله په یو زخم او خپله په یو درد بدله شوې ده چې یوازې شعر یې آرامولی شي.
زما لهیلو نه حساب اخلی لگیا دی سڑی، لما قلم لما کتاب اخلی لگیا دی سڑی. ز یاد کوریم یاد گوریم یا پاقل کما، ز یاد کوریم یاد گوریم یا پاقل کما، ما ته کفن ما ته حجاب اخلی لگیا دی سڑی.
د زمزمی په خبره افغان جونیا او میرمنی د هغې شیرونه ډیر خوښوي او خپروي چې تر ډیرو ډیرو او تر لری لری ورسیږي.
زما شاعری میرمنو جنکو ډیره خوښه کړې ده، زه په دې برخه کې ډیر ستایلې یم، تشویق کړې یم، مننه یې کړې ده، ځکه چې ما د دوی احساسات په شعر کې راوړي دي، تر نورو مې رسولي دي. ډیری جنکو دغه شعرونه ډیپلوما کړي دي، ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي او خپل احساسات یې پکې څرګند کړي دي.
د یادونې ده چې یوازې زمزمه د افغان جنو د درد غزل نه ده، بلکې یو شمېر نور جنو او هم نارینه شاعرانو هڅه کړې چې د شعر په ژبه دوی ته حق غوښتنه او عدالت غوښتنه وکړي. د طالبانو حکومت په تیرو له درې نیمو کلونو زیاته واکمنۍ کې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي او په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه له پراخ غبرګونونو سره سره لا هم دوی وایي د راتلونکي په لور یې د هیلو لارې تیار دي.
د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، ځان ته په دې باندې سوا بخلی لګیا دی سړی. زما زرغونه توره سره لوپټه سپکه شوه لاس، زما له زلفو نه ګلاب اخلي لګیا دی سړی. د ښار قاضی د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د ښار قاضی د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د سندرمارو نه رباب اخلي لګیا دی سړی.
د یو شمېر شاعرانو پر شعر بیا بندیزونو منفي اغېزې کړې دي، داسې چې د پخوا په څېر ډېره شاعري نه کوي. له دې ډلې یوه هم منلې شاعره شفیقه خپلواک ده، هغه شاعره چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډېره شاعري کړې ده، خو دا وایي چې اوس حالاتو باندې منفي اغېزې شیندلې.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کمه شوې ده.
علت یې څه ده؟ ولې څه فکر کوې چې ولې کمه شوې؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه ده چې زه باید یو خودسی یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړې وې لیکو ریسرچ به وکړه، ما به د دې لپاره به مطالعه لکه دغه لپاره مجبور انسان مختلف ځایونه ولولې، ریسورسز ولولې، ته بیا دغه نه وروسته چې ځینې جوړ کړه ریسرچ پیک اپ. ما به چې کله دا لوستله، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنې په خپل ذهن کې بشپړ شوې، بیا ما کولای شو چې دا هغه په کمپیوټر کې ولیکم لکه بشپړې تستره د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته هیله نیسته دی، زه باید یو څه یو څه احساس کړم. دا احساس ما ته زما په لاشعور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي، او زه پوه شوم چې دا څه شی دی. دی زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیر کلو شایده یو دو کل کل انسان ځان ته پلمیم جوړه یو دکه نه پوهېږم، صادقانه خبره دا ده چې زه نشم کولی هغه درد چې په دې تېرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شوه، زه له هغه سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او چې کله څوک له خپل احساسه تښتي، څنګه یې شعر کې؟
ډیر کله ډیر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډیر احساس کی هغومره ډیر دې ته ضرورت پیدا کوي چې هغه را وسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کړي. په دې حساب خو بیا په کار ده چې تاسو ډیره شاعري
وکړئ. نه یم چې احساس پرې پرېږدم، نه پوهېږم څه ډول درد دی، مګر یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تېروي او نه پرېږدي چې احساس کوي، ځکه چې که احساس کوي فکر کوي حقیقي،
یعنی د مایوسي احساس ورسره کوي.
یوازې مایوسي نه ده، درد په یو معنا پیدا کوي که نه، نه کوي چې څنګه چې انسان خوږېږي او باید یو دلیل ولري. درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې دي، او پوښتنې دومره پازابوونکي دي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي، ټول هر څه ورسره پوښتي، په هر څه شک منه کېږي د ځان په شمول.
او بخښې، فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر باید د سیاست په عینکو کې ونه کتل شي.
ډېر عجیبه پوښتنه، لیکن زه د یو فرد په توګه نه هغه څه تېره شوم چې څنګه به یې بچې دا یم. زه د یو فرد په توګه زما ټول ژوند په بل مخ واوښت. زه څنګه د دې جدا یم، ما څنګه له هنره پېژنې. زه خو د هماغه تجربې برخه یم، زه خو د هماغه درد برخه یم، که نه په شخصي لحاظ یم، په فردي لحاظ یم. زه څنګه له هغه څه جدا یم که جن ګروپ دې وطن کې زه برخه یم. زه وم هغه ته ما په سترګو لیده که اوس دا ډول یو لوی تغییر رامنځته کېږي، زه څه ډول ترې بېله یم. زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان دې نه چې دا کوم زه یو زه یو بل څوک د دې لپاره چې زه شعر لیکم. زه څنګه شم؟ زه د هغه تجربې برخه یم. زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی، درد دی.
درد بیا په خپله هنر ده، درد په خپله هنر ده، لیکن که سیاسي حالاتو ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي. مثلا په نړۍ کې د ځینو نورو خلکو حالاتو ته څوک وګوري، په منځني ختیځ کې عربان مهاجر شوي دي، ډېر عالي ادبیات یې لیکلي دي، خصوصا د هجرت ادبیات چې دوی مهاجر شوي دي او له خپل وطنه لرې دي او له لرې ورته کتلي دي. حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال چې کوم افغانان له افغانستانه وتلي و نورو هیوادونو ته تللي و، هلته هم ستونزې او مشکلات ډېر وو، د خلکو ډېر مشکلات لرل. هلته هم لیکوالي کړې ده، داستانونه یې لیکلي دي، شعرونه یې لیکلي دي. نو بیرته له تاسو دا پوښتنه که زه وکم، څه شی د دې باعث شوي دي چې له شعره کې یو څه فاصله واخلي؟
فکر کوم یو لوی دلیل یې زه په خیر یو څه وخت اړتیا لرم، هغه د هر چا د رغېدو د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي. یو دا خبره هم ده، بله خبره دا هم ده چې زه نهایت احساسه کسه یم، لکه یو انسان د پیغم زه لږ څه ډېره یم. ښه خبره نه ده دا، هغه د کوم شی خبره ده چې زه پوستکی نه لرم، که نه زمام خای ام دسی یو حالات وی. یو دا خبره ده، بله خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند. زه چې کابل کې وم، ما یوازې خپله خونه کې شعر لیکلی شوم. ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي زه به چې سهار راویښه شوم، نو یو څه ما ډېر کله سهار چې په زه راویښېدلم ما ډېر شعرونه یو وخت کې لیکلي دي، اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې. کله کله چې زه له خپلې کوټې نه بل چیرته وم او ما ته به د شعر کوم احساس هم راغی، ما ښایي تر نیمایي لیکلی لږ وروسته ما دوام نه دی ورکړی، نه مې شوی کولی. انسان نه پوهېږم اموخ شي، نه پوهېږم هغه ذهن دې په یو نیم ځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم. دا د شعر د لیکلو وخت خورا حساس وخت دی. دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه ته به مو پام کړی، د کسانو ته، د حیوانات چې کسی کوي په ځنګلونو کې. یو نیم ډېر حساس مرحله، یو نیم ډېر جالب پروسه، مثلا یو الوتونکی ښکار کوي، که نه چې خوله کې رانیسي یو چې باندې ټیټېږي او هغه کوي. د هغه دپاره هغه عکاس ښایي شپې هغلته تېرې کړي، د دې لپاره چې هغه یوه صحنه هغه کې او د هغه یو صحنه د ټوله کافي د هغه یو صحنه د ټول هنر دی هغه یو صحنه ټوله راته دي چې ارزي شي راي نه نوته دی هغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کې تی باید ریکارډ کې او کنسو بیا در نه لاړی
تاسو ولسی په خپل کوټه کې ممه سهار شعر لیکه د عرب شاعر نزار قباني وای وای زه چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لای خو سبراتلم نو هر ورځ به می په یو جیب کې هم شعر او په بل جیب کې به می هم شعر خو بیا ورسته چې لبنان لری سم و بیا دا شعرونه به کله نا کله په یو جیب کې پیدا شول نو عادت شک نستا
دا بالکل دغه خبره ده دا څومره
څه او یو بل شیم ده تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي په خو مو ډیر زیات لیکل شاعران او لیکوال هر وخت دوامدار شکل باندې په یو مقتد زمانی کې ډیر څه نشي لیکلی یو ځل ډیر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډیر ولیکي دا شی هم ده
کوم دا هم دا ځکه چې کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي د عقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي دغه داسې اوو کاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته ږدم لیکن د عقل تر یو ډیره وخت پورې کوم لکه دا اول لیکلو نه زما مطلب ځکه مې چې اوس موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې دي کې نه دوامدار څه څه کورونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې راڅرخې دغه ستا لیدلوری د شعر د پاره څه دی دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې ته نظم کې شاعري وکړې تا ته موضوعات مهم دي تا ته یوازې تصویر مهم دی تا ته د شعر معنا مهمه ده د چا نقد مهم دی د چا نقد نه دی مهم خلکو کومه خبره باید راواخلي کومه راوانخلي ځان درک کړي چې کوم شي کې ښایي کوم شي کې ښه نه وي دغه مرحله کې چې انسان څومره کولای شي حتی که څومره خراب شعري که څومره بیکاره شعري که څومره کمزورې شعري باید ویلي کړي ضرور نه ده چې اسمن دي خبري کړي او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښیمانه یم ما په نظر ډېر خام شعرونه وو د عقل کې لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شعرونو د برکته دغه احساس نن زه لرم یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي زه فکر کوم چې یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي او هغه د موضوعات له تکرار انسان ژغورل کېږي که یو څه وخت وقفه ورکوي البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکړي که نه د قصدي وقفه په کې که راځي زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله یې زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې ممکن پوخ شي ممکن تجربه پخېږي ممکن فکر بدلېږي ممکن زاویه بدلېږي او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي
له اخلي خپلواک څخه مننه د چا په نوم د دوی یو شعر هم لرو چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرامې لاورولی دی دا یو لاغو شعرونو څخه دی چې دوی له افغانستانه تر وتلو وروسته لیکلی دی یعنی د هغه زمانې شعر دی چې دوی وایي کم شعرونه مې لیکلي دي خو په ورته وخت کې دوی په خپلې مرکې کې دې ته اشاره وکړله چې هغه کسان چې کم شعرونه لیکي شایي ښه شعرونه ولیکي د څا شعر هم له همداسې شو شعرونو څخه یو شعر دی
کی می دوبه تور خطه می رسی گی تر بیدویو وین غوطه 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 آه وین نده هم ده خطه دی رگونو کی ساره دیوال لمس کرم دیوال یخ دی دیوال لون دی دیوال وگی دیوال غبر گلاس را نخوری لدیوال ملستونی تولوما دوار استرگی سرخوما سوڑا دا دائره دا اوزلویا اوزستارا دلت سرنگا ایسارا سوڑا دا دائره دا اوزلویا اوزستارا دلت سرنگا ایسارا پاس شنکای اسمان را خکاری تکی سپینی کرخی وریزی یوانی ما مرغی یلوزی نسیگی آه مکمل دایره ور سر چرخی پاس شنکای اسمان را خکاری تکی سپینی کرخی وریزی یوانی ما مرغی یلوزی نسیگی مکمل دایره ور سر سرخی او زلو یا او زستر وڑکی دایری یو رمزنو کان خورم زمی زان خورم یو خاشه مرغی الوزی یو خاشه زره زلیگی زه سرخیگم زه ورکیگم زه پتاکی پاتکیگم زه سرخیگم زه ورکیگم زه پتاکی پاتکیگم
لځوانې منل شاعر اغلی خپلواک څخه مننه د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د انلاین ادبي بهیر دیوه په 1402 کال کې رڼا شو وځلیده او د روژې مبارک لاره رسیدو سره د میرمنو او جنو په دې دیوه لاس نیولای دی چې په اختر کې به بیرته له خیر سره ونځغونډه پیل شي د دې ادبي بهیر یو فعال غړی هم فتانه ژوند د اقرام مجلې د امتیاز خاونده او مسول مدیره د دې مجلې د لومړي کال درې مګنه تازه خبره شوې ده لاخلي ژوند څخه به وورو چې په دې ګڼه کې څه مطالب راغونډ کړي دي
اقرام مجلې په دغه درې مګنه یاد ژوند په ګڼه کې لاندې مطالب پر سوې دي لکه د میرمنو الهام بخشون کې ژوند لیکونه د میرمنو شعرونه او مقالې د میرمنو حقوق د اسلام او حدیث له نظر د ویشز په کتاب باندې خبرې روغتیایي لارښوونې د ښځو لپاره او ځینې ښوونیزې مقالې د ښځو لپاره او د نجونو میرمنو ځینې رسامیانې دا موضوعات په ځانګړي توګه د ښځو ځواکمنتیا حقوق او ساینې په ادب وړاندې سوي تر څو ښځې په ټولنه کې خپل حقوق وپیژني او د خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې هڅې وکړي
لاخلي ژوند څخه مننه د اقرام مجله آنلاین ترلاسه کولای شي له همدې سره دا ازادي راډیو مجله د دې اونۍ دا ګڼه سرته ورسېده خدای مومل زحمت شبر اجازه اخلم
Yeah. فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
Shut up, it's your dad, I must go put her life, put her life.